السلام علیکم د ماسپخین دو بجې دی زه رضوان مرادم او دا هم د ازادي راډیو یو بل یو ساعت خبرونه شمشاد زدران د دې خبرونه تاریخي تخنیکی چاره پر مخوړي پروانه خبرونه کې اوري چې د دفاع وزارت د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو د پیل په خبرګون کې وایي چې افغان امن دي ځواکونه د دوی پر وړاندې پوره چمتووالی لري. په کونړ کې له غره څخه د یو تیږې د ښویېدو له امله چې پر یو کور لګېدلی دی د څلورو ماشومانو په ګډون اووه کسان وژل شوي دي. د نړۍ په خبرو کې راغلي چې د روسیې دفاع وزارت وایي د دوی یو هلیکوپتر په سوریه کې ولیدلی ده او د ترکیې پوځ وایي چې د پولیسو په یو مرکز کې په موټر بم حمله کې لږ تر لږه اووه څلوېښت تنه وژل شوي دي. خو په سر کې رحمت الله افغان د افغانستان د دې ساعت له مهمو خبرونو سره.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان امنیتي ځواکونه له خاورې او خلکو څخه دفاع ته بشپړ چمتووالی لري. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی له حکومت غواړي چې له وسلوالو مخالفانو سره د سولې په خبرو کې باید له پوره دقت څخه کار واخلي. او په کندهار کې به سرچینه وایي چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه یو پولیس خپل اووه ملګري وژلي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان امنیتي ځواکونه له خپلو خاورې او خلکو څخه دفاع ته بشپړ چمتووالی لري. د دغه وزارت ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته دا څرګندونې د وسلوالو طالبانو د پسرلنیو عملیاتو د پیل په غبرګون کې وکړې.
منګه نورمال پروګرام دی سوچ په افغانستان کې نت خراب وي خلک وژني سرک غاړي مینونه کوي هغوی که سولې ته نه راځي مانا دا ده د افغانستان دښمنان دي وسوال پوسا هغوی قانون ته سپاري یا سرکوبۍ له منځه وړي.
ښاغلي وزیر زیاته کړه چې دا مهال د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي. وسلوالو طالبانو ولیدي چې سر له ننه یې په هیواد کې د عمري په نامو پسرلني عملیات پیل کړي. دوی په خپله خبر پاڼه کې ویلي چې د عملیاتو هدف یې د حکومت او بهرنیو ځواکونو په وړاندې ډله ییزې او چریکي حملې او د یو شمیر سیمو نیول دي. طالبانو ولیدي چې خپلو ملګرو ته یې د جګړې پر مهال د ملکي کسانو او امن منفیه پروژو د خوندیتوب سپارښتنه هم کړې ده. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی له حکومت غواړي چې له وسلوالو مخالفانو سره د سولې په خبرو کې له پوره دقت څخه کار واخلي. د مشرانو جرګې لومړي مرستیال فرهاد سخي چې نن یې د دغې جرګې مشري کوله د هیواد په امنیتي وضعیت د سناتورانو اندېښنې پر ځای وبللې او ټینګار یې وکړ چې هغه څوک چې د هیواد امنیت ته ګواښ پېښوي باید وپېژندل سي.
از خانه ملت صدا میکنیم که باید در روند سال واقعا آگاهانه عمل شود. کسانی که باعث عملات در این بدن میشن اونا را تفکیک کنیم که با کی صلح داشته باشیم با کی نداشته باشیم.
په ورته وخت کې یو شمیر سناتوران وایي چې افغان حکومت له وسلوالو مخالفانو سره د سولې خبرې باید د یو منظمې ستراتیژۍ له مخې وکړي. بل لوري ته د سولې عالي شورا وایي چې د سولې د خبرو لپاره د ستراتیژۍ تر لاس لاندې ده. په کندهار کې وسه چنوای چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه یو پولیس خپل اووه ملګري وژلي. دغه سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې پیښه تېره شپه رامنځته شوې او قاتل پولیس له پیښې وروسته پاکستان ته تښتېدلی. د کندهار د والي ویان صمیم خپلواک پیښه تاییدوي او وایي چې پولیس د طالبانو نفوذي کاسو خو په دې اړه له زیاتو جزیاتو ورکولو څخه ډډه کوي. طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی. او د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د دغې ادارې موظفینو د کابل په دې سبز ولسوالۍ کې د حقاني شبکې د وسلو او مهماتو یوه زیرمه نیولې ده. د دغه ریاست په اعلامیه کې چې نن خپره شوه راغلي یا د زیرمې د دې سبز ولسوالۍ په ترخیلو کلي کې کشف کړې ده. اعلامیه زیاتوي چې د حقاني شبکې غوښتل له دغو وسلو او مهماتو نه په استفادې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر حمله وکړي. د ملي امنیت خبر پاڼې د معلوماتو په اساس د قضیې په تړاو دوه تنه نیول شوي. نو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فرشتي جلالزی څخه واورئ.
د روسیې دفاع وزارت نن خبر ورکړ چې د دوی یو پوځي هلیکوپټر په سوریه کې سقوط کړی دی. د روسیې پوځ وایي چې دا پیښه د سوریه په هم ښار کې سوې او د دوی می اتوشت هلیکوپټر نه دی ویشتل سوی. د هلیکوپټر د پیلوټ جسد موندل شوی او د روسیې پوځي هوایي اډې ته لېږدول سوی دی. د دې خبر نور جزئیات نه دي خپاره سوي. د ترکیه پوز نن خبر ورکړ چې د پولیسو په یو مرکز کې په موټر بم حمله کې د وژل شویو کسانو شمیر لوړ سو. د ترکیه پوز وایي چې لږ تر لږه 30 تنه په دغه حمله کې وژل شوي دي. د حمله پرون د ترکیه د دیاربقیر ولایت په هاني سیمه کې وشوه چې لږ تر لږه 15 تنه پکې زخمیان شوي دي. په زخمیانو کې 8 ملکي کسان شامل دي. د ترکیه پوز د حملې پلا پر هغو وسلوالو اچولي چې د کردستان د کارګر ګوند PKK سره ارتباط لري. په جرمني کې څارنوالانو ویلي چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د جرمني کومیډین یان بوهرمن پر ضد چې د اردوغان په اړه یو طنزي شعر لوستی شکایت کړی دی. یان بوهرمن په دې شعر کې اردوغان مسلکي احمق بللی و او د مارچ په 1 د جرمني پر ټلویزیون نیو مګزین رویال پروګرامه د دې شعر تر خپرېدو وروسته د انقرې او برلین ترمنځ سیاسي روابط خړ شوي دي. د ترکیې حکومت مخکې ویلي و چې دا شعر د زغم وړ نه دی او بوهرمن باید د یو هیواد د دولت مشر ته د سپکاوي له امله مجازات شي. د جرمني په مینس ښار کې څارنوالانو د بوهرمن د پروګرام په اړه پر دې اساس چې د بهرني هیواد مشر ته سپکاوی پکې شوی څېړنې کړې او ویلي دي چې د اردوغان شکایت په هم له دغو څېړنو سره یوځای د جرمني د حکومت ویاند پرون ویل چې د بیان ازادي او د هنر څرګندولو ازادي د جرمني د خلکو هغه حق دی چې په اړه یې بحث نشي کېدلی. د فریډم هاوس یا ازادۍ خونې ادارې په تازه رپورټ کې خبرداری ورکړی چې اقتصادي کړکیچ د پخواني شوروي په جمهوریتونو کې دیکتاتوري نظامونو ثبات له ګواښ سره مخامخ کړی دی. د ادارې هم داسې خبرداری ورکړی چې د کډوالو بحران په ختیځ اروپا کې د پاپولیزم نظر ته وده ورکوي او په بالکان کې اصلاحات د شاته تګ له تهدید سره مخامخ دي. د دې خبر نور جزئیات به وروسته واورئ. د امریکا د پاوز لوی درستیز له خپلو پوځیانو غوښتنه کړې چې د ولسمشرۍ ټاکنو پر مهال دي له سیاست لرې پاتې سي. جنرال جوزف دانفورد پر نو ویل چې پر داسې یو هر اړخیز پروګرام کار کوي چې روانه اونۍ به یې خپلو پوځیانو ته ور واستوي. په دې پروګرام کې به له ټولو پوځیانو غوښتنه سوې وي چې په سیاسي چارو کې له لاسوهنې ډډه وکړي. د امریکا د جمهوري ریاست ټاکنې د روان کال د نومبر په 8 نیټه ترسره کیږي. او د چین حکومت یو تازه پلان اعلان کړی چې پر اساس به پراتنونکي یو لسیزه کې 50 میلیونه فوټبالیستان روزي. دا هیواد غواړي چې تر 2050 میلادي کال د فوټبال د نړیوالو اتلانو په ډله کې وګڼل سي. د چین د فوټبال اتحادیه پرون یو سند خپور کړ چې د دې پلان جزئیات پکې څرګند شوي دي. دا پروګرام تر ډیره حده پر ځوانانو تمرکز کوي او پر بنا به یې څه باندې 10 میلیونه ابتدایي او متوسط ښوونځي په منظم ډول فوټبال کوي. 10,000 روزونکو یا کوچانو ته به تمرینونه ورکول کیږي او په دې هیواد کې د فوټبال د ځانګړو مسلکي اکاډمیو شمیر به 2 برابره لوړ سي او 100,000 ته به ورسیږي. دا پلان په 3 مرحلو کې تنظیم سوی دی. چین اوس مهال د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا په لست کې 1/8 ځای لري.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د دفاع وزارت د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو د پیل په خبرګون کې د امنیتي ځواکونو د چمتووالي ډاډ ورکوي. په روانه خبرونه کې اوري چې د افغان ځواکونو روزنه او سالم رهبري کولی شي چې د هلمند جګړه چې تر بل هر وخت ډیر زور اخیسته مهار کړي.
اوس پیلم د بارې چې څه زموږ په مقابل کې دي زموږ تدبیرونه او زموږ امکاناتو باندې پیاوړي.
دا حکومت یو شمیر برحاله چارواکي د ملي شورا غړي او سیاسي اپوزیشن د ملي وحدت حکومت د سیاسي موافقه پړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر خبرو په وسه کړی دی. په دې اړه نور جزئیات په همدې خبرونه کې واورئ. په کونړ کې لغره څخه یوې خویدلې تیږې پر یو کور ماتم راوسته دی او د دې کور یوازې یو کوچنی پاتې وغړي نورې وشلې دي.
بېګا د شپې په یو قرباني تیګر غلې دوا د غره نه و نفر پکې شهیدان شوي دي. دغه جملې نه 4 نفر ماشومان دي.
په بلوچستان کې د یونیسیار مشر وايي کېدای شي پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده نور هم وغځول شي. د خبرونه په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرامونه خبريږي. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1206 نوي د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. د دفاع وزارت وایي د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو د پیل په عکس العمل کې د امنیتي ځواکونه چمتواله لري. وسلوالو طالبانو د سه‌شنبې له ورځې په افغانستان کې د عمري په نوم د نویو پوځي عملیاتو د پیلولو اعلان وکړ. د ولسي جرګې ځینې غړي هم وایي چې طالبان اوس خپلو کې ستونزې لري او د هغوی له لورې د نویو عملیاتو د پیلېدو اعلان یوازې د خپلو کسانو د مورال د لوړ ساتلو په هدف دی. قسیم سولمل په رپورټ لري.
د دفاع وزارت وایي د طالبانو لخوا د نوو پسرلنیو عملیاتو د پیل اعلان کومه نوې خبره نه ده. د دغه وزارت ویاند جنرال دولت وزیری د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې هیڅکله جګړه نه ده بنده کړې او په خبره افغان ځواکونه هم د هغوی په وړاندې جګړې ته چمتو دي.
اوس معلومه ده چې موږ نورمال پروګرام دی څو چې په افغانستان کې امنیت خراب وي، خلک وژني، سړک غاړې مینونه دي، هغوی که سولې ته نه راځي مانا دا ده د افغانستان دښمنان دي. وسلوال پوځ هغوی قانون ته سپاري یا سرکوبۍ له منځه وړي.
طالبانو د سه شنبې په ورځ په یو رسمي اعلامیه کې د عمري په نوم په افغانستان کې نوي پسرلني عملیات پیل کړل. د طالبانو د ویاند ذبیح الله مجاهد لخوا ازادي راډیو ته په لیږل شوي اعلامیه کې راغلی چې د طالبانو پوځي کمیسیون له تیرو درو میاشتو راهیسې د دغه عملیاتو پر طرحې کار کړی دی. د اعلامیې له مخې د عملیاتو تمرکز به د زیاتو سیمو لاندې کول، پر کورنیو بهرنیو ځواکونو باندې تهاجمي او چریکي بریدونه او نفوذي فعالیتونه وي. له دې مخکې یو شمېر امریکایي چارواکو او دغه لاس د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هم ویلي وو چې 2018 میلادي کال به د تیر کال په څیر د افغانستان لپاره ستونزمن وي. طالبانو تیر کال هم د اعظم په نوم پوځي عملیات په افغانستان کې وکړل چې په ترڅ کې ځینې ولسوالۍ اوان د کندوز ښار ته دغې ډلې لاسته سقوط وکړ. افغان حکومت سره له دې چې د طالبانو د حملې په وړاندې د چمتووالي خبر ورکوي، خو په ورته وخت کې له طالبانو سره د سولې هڅې هم جاري ساتلې دي، خو طالبانو رسمن له حکومت سره د سولې خبرې رد کړې او د مخامخ خبرو لپاره ځینې شرطونه وړاندې کړي دي. د افغانستان د سولې د همغږۍ څلور اړخیزې ډلې هم پریکړه کړې چې که طالبان سوله ونه کړي نو په وړاندې به ګډ پوځي اقدام وسي. اخوا د ولسي جرګې غړی خالد پښتون په روان کال کې د نامنۍ د زیاتېدو احتمال نه ردوي، خو په ورته وخت کې د طالبانو خپل منځیو اختلافات ته په اشارې سره وایي چې دغه موضوع به د دوی فعالیتونه تر یو بریده پڅ کړي.
طالبان د دې لپاره چې د خپلو طلباو یا د جنګیالیو د مورال د روړولو په خاطر، ځکه د هغوی مورال زشت ډېر خراب شوی دی، دغه په خاطر دوی دغه رقم عملیات پر مختلفو نومو اعلانوي.
نوموړی وایي د سولې په تړاو د یو شمېر طالب مشرانو غیر مستقیم تماسونه ښیي چې د دغې ډلې مشران خپلو کې اعتماد نه لري. د پوځي چارو کارپو باري آرس هم دا نظر مني چې د طالبان له لورې د تازه عملیاتو اعلان کومه نوې خبره نه ده، خو نوموړی وایي چې د طالبانو تر څنګ ځینې نورې ډلې لکه داعش په افغانستان کې د پراخېدو هڅې کوي او په خبره شاید دغې ډلې فعالیتونه په افغانستان کې جګړه شدیده کړي.
و امریدل چې دفاع وزارت وایي د طالبانو د پسرلنۍ عملیاتو پر وړاندې افغان امنیتي ځواکونه پوره چمتواله لري. په هلمند کې څنګه امنیت راتللی شي؟ په دې رپورت کې ورچی آیا د افغان ځواکونو روزنه او سالم رهبری کول شي چې د هلمند جګړه چې تر بل هر وخت زیات زور اخیسته مهار کړي؟ د ازادي رادیو خبريال محمد الیاس تایی په خپل دې رپورت کې د هغه نیمګړتیا او پلټنه کړې ده چې د امنیت د خرابېدو سبب شوی دی.
د امنیت د ټینګښ ډیره تمه د تازه فرغ کېدونکو دغه سرتیرو څخه کیږي چې نن سبا په پرله پسې ډول د 215 میوند کلو اردو په قرارګا کې د بیا روزنې د پروګرام د لارې د یو شمېر امریکایي مشاورینو تر څارنې لاندې روزل کیږي.
محترم تورن جنرال، زه تورن فرهاد نظامی بعد تقدیرنامه قیصر درن.
دا د سرتیرو له جملې دي چې په تیرو دریو کلونو کې په مساکله، سنګین او نوزاد ولسوالیو کې د وسلوالو د ډیرو سختو بریدونو په وړاندې جنګېدلي دي. ویل کېږي په تیر لمریز کال کې چې د افغان ځواکونو لپاره یو خونړی کال بلل کېږي، د 3200 په شاوخوا کې افغان سرتیر وژل شوي دي چې 255 ملي او محلي پولیس دي. دغه سرتیرو دوه میاشتې د روزنې په کاغذونو کې تیرې کړي دي، خو لا هم ستړي ښکاري. دوی ټول د لوش مخې ته د تیرېدو پر مهال یو ډول حرکت نه کوي، ځینې چټک ځي، خو یو شمېر یې چې پر شا لوی وربار سوي غوټه او توپک په لاس کې وړي ټکني روان دي، خو د عقیدې له اړخه کلک او هدفمند ښکاري. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د افغان ځواکونو اوسنۍ وړتیاوې او توانایي دومره کېدای شي چې د لاسه وتلې سیمې بیرته ونیسي او په پاتې سیمو کې هم امنیت ټینګ کړي؟ په هلمند کې د اپراتیفي ډلې مشر عبدالجبار کارمان وایي که د امنیتي ځواکونو په رهبرۍ کې د موجودو کمزوریو ستونزه حل سي، په امنیتي حالت کې به د پام وړ تغییر راسي. قهرمان ازادي رډيو تول کڅه هم وسلوالو مخالفینو د جنگ یو بل فصل ته امدګینه ولید خو افغان ځواکونه هم چمتو دي چې د خپل سیمو دفاع وکړي.
ایا هغه چا چې جګړه په دې سیمه کې شوله اوره ساتلې ده هغوی څومره امکانات په کار اچي؟ اوس پیلم ده باره چې څه زموږ په مقابل کې دي، زموږ تدبیرونه او زموږ امکانات ورباندې پیاوړي دي. ولې دا که سبا بیا په اصطلاح باندې د جګړې ابعاد تغیر کوي، مثلا مخالفین نه امیده کیږي، همسایهګان دي چې هغه څوک چې ستا په کور کې د جنګ سره مینه لري هغه نه امیده کیږي او هغه د امکانات دوه چنده کوي درې چنده کوي، نو خطبان باید چالش ته نه کیږي.
تر اوسه ویل کیږي د ملي اردو د څلورو کنډکونو سرتیري له سره روزل سوي، نوي وسلې وسایل ورکول سوي دي، او د فراه او نیمروز ولایتونو په شمول هلمند کې د لشکرګاه ښار سره نږدې د جګړې لومړۍ کښته استول سوي دي. کتونکو وایي د بهرنیو ځواکونو د حضور پر مهال اکثره جنګي پلانونه او رهبري خپل د خارجي ځواکونو لخوا پر مخ وړل کېده چې دغه مسلې هم افغان ځواکونو په پوستو او ټاورونو کې بند او غیر فعال وساتل او دا د افغان ځواکونو د تلفاتو او په شاتګ عوامل دي. په هلمند کې د افغان ځواکونو د روزنې په برخه کې د 215 میوند کل اردو امریکایي مشاور ډګروال کلین دروان میلادي کال د مارچ پر اوله نیټه د افغان ځواکونو د دوهم کنډک د فراغت په مراسمو کې وغوښتل چې د دفاعي حالت څخه ووځي او پر وسلوالو بریدونه وکړي. دوی وایي موږ یوازې ستاسو د وسایلو د ترمیم او بیا روزنې د پروګرام لپاره نه یو راغلي. اوس د دې وخت هم نه دی چې تاسو په ټاورونو سرایونو او د لویو دیوالونو تر شا پاتې سئ، نور باید له خزو راووزي او پر خپل دښمن برید وکړي او د دفاعي حالت څخه ځانونه خلاص کړي. د افغان ځواکونو پر جنګي وړتیاو هغه وخت شکونه راپورته شول چې وسلوالو په ډیر کم وخت کې د موساکلام او نوزاد ولسوالیو تر څنګ د ګریشک مارجې او نادالي ولسوالیو ګڼې سیمې تر خپل ولکې لاندې راوستلې. دروان میلادي کال د فبروري په میاشت کې کله چې د جنگ لومړی کرش لشکرګاه ښار او ځینې مرکزي سیمو ته راورسېدلې، د امریکایي ځواکونو دوه کنډکونه تر شاوخوا یو نیم کال وروسته بیرته هلمند ته راغلل چې په دې ولایت کې د 215 میوند کل اردو د سرتیرو جنګي وړتیاوې د سره وروځي او هغوی په نوو وسلو سنبال کړي. د پوځي چارو کارپوه عبدالتواب قریشي وایي په هلمند کې هغه وخت امنیت راتلی سي چې د افغان ځواکونو په لیکو کې پیاوړي کسان په دنده وګمارل سي، په امنیتي ادارو کې د فساد او کاغذ پرانۍ مخه ونیول سي، او امریکایي ځواکونه په دوامداره توګه د افغان ځواکونو د روزنې او تجهیز تر څنګ په استخباراتي او هوایي برخه کې ملاتړ وکړي.
دوی هیڅ ډول سپوب دغه نه لري، کمبوت نه لري، فقط د دوی لوی مشکل چې دی په راس کې دی. د دوی په راس کې داسې خلک خراب لري چې هغه مسلکي خلک نه دي، هغه د شناخت په حساب باندې یا د پیسو په حساب باندې یا په نورو حسابو باندې دوی راغلي دي، او دوی په راس کې اوس قرار لري، نو هغه نشي کولای چې په منظم ډول سره سوخو اداره وکړي. او دومره غټه خبره اوس په د افغان ځواکونو په منځ کې فساد دی.
خو په هلمند کې د ولسمشر ځانګړی استازی او په دې ولایت کې د اوپراتیفي ډلې مشر عبدالجبار کارمن وایي د دایمي امنیت د ټینګښت لپاره د امریکایي ځواکونو پر دوامدار شتون باور نه لري. هغه ازادي راډیو ته وویل د 215 میوند کل اردو په چوکاټ کې د هوایي ځواک د جوړېدو په برخه کې کافي پرمختګ سوی دی. اته کشفي بي پیلوټ الوتکې ورکول سوي دي او د افغان ځواکونو د روزنې بهیر هم په منظم ډول ادامه لري. قهرمان وایي که چیرې د امریکایي ځواکونو او دوی ګډې هڅې داسې دوام وکړي، د هلمند د امنیت مسله د امکان څخه لرې خبره نه ده.
تقریبا د شپې لپاره هم په حدود کې درې یا څلور باله تیاری دي چې هغه د شپې ډېر ښه کولی شي ټول هلمند تر خپل جدي کنترول لاندې ولري، او د ورځې لپاره هم درې څلور دانې مثلا چې هغه د ورځې د فعالیت لپاره ماسرې هم دغه لري. یعنی د هلمند اراضي په نظر کې نیول سوې ده، دغه نظامي تخنیک له لحاظ څخه په هغه اندازه باندې چې د هلمند په ټولو اړخونو کې دی هلمند تر کنترول او نظارت لاندې ولري، یعنی دغه څه جوړ سوي او د دغه مطابق د دوی په اختیار کې دغه څه ورکول سوي.
د افغان ځواکونو څخه د روزنې تجهیز او وسایلو په برخه کې د امریکایي ځواکونو د ملاتړ خبرې په داسې حال کې کېږي چې څو ورځې وړاندې په هلمند کې د امریکایي ځواکونو د مشاورینو د یوې ډلې مشر ډګرمن جان تان چنګ رویټرز خبري اژانس ته ویلي وو چې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره کافي وخت نه لري، او دا تازه پیل سوې لړۍ شاید ځکه پر نیمه پاتې شي چې په افغانستان کې د موجودو امریکایي ځواکونو د 9800 شمېر به د ټاکل سوي وخت سره سم 15500 ته راکښته شي. په هلمند کې په دې وروستیو شپږو میاشتو کې خرابېدونکي امنیتي وضعیت په داسې حال کې د نړیوالو او د دې ولایت د عامو خلکو د اندېښنې وړ ګرځېدلی دی چې د امنیتي ادارو مسؤلین د جنگ یو بل فصل ته چې هر کال د هوا په تولیدو سره زور اخلي امدګی نیسي. دا ځل مو په هلمند کې د امنیت ټینګښ پړه بیلابیل نظرونه واورېدل. بل ځل به د هلمند امنیت ته د نشي توکو د کرکلي او کاچاک لاړخه د ورپیښو تاوانونو پر مسله د دولتي مسؤلینو، کارپوهانو او کروندګرو سره خبرې وکړو. محمد الیاس تایم، د ازادي راډیو، هلمند.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.
دا حکومت یو شمیر برحاله چارواکي، د ملي شورا غړي او سیاسي اپوزیسیون د ملي وحدت حکومت د سیاسي موافقې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر خبرو په غوسه کړي دي. که څه هم اجرایي رئیس یو ورځ مخکې سیاستوال په دې تورن کړل چې د ملي یووالي د موافقې متن یې نه دی لوستی، خو اوس همدغه سیاستوال وایي دوی موافقه لوستې او زیاتوي چې د پردې تر شا نورې خبرې روانې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د شنبې پروس په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د ملي وحدت حکومت موافقه د 5 کلونو لپاره ده، نه د 2 کلونو لپاره. دا چې د دوو خبرو په اړه تازه غبرګونونه څه دي، اسدالله لودین په دې اړه معلومات برابر کړي دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د وروستیو څرګندونو په تړاو د غبرګونونو په لړ کې د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور هم خپل دریځ په توند لهجه واضح کړی دی. ښاغلی نور ویلي جانکیری باید د حکومت د موافقې پر دوام د ټینګار پر ځای د ملي وحدت حکومت نږدې 2 کلن فعالیتونه ارزیابي کړي وای. عطا محمد نور په بلخ کې په یوه غونډه کې ویلي د ملي وحدت حکومت هیڅ ژمنه هم نه ده پر ځای کړې او د کار له پایله تر اوسه له ګڼو ستونزو سره مخ دی.
ښاغلی جانکیری افغانستان ته راغی، له ولسمشر او اجرایي رئیس سره ملاقاتونه درلودل. ښه به دا وه چې دوی هغه توافقات ارزیابي کړي وای چې په تیرو 2 کلونو کې باید عملي شوي وای. خو دوی د حکومت د راتلونکو 3 نورو کلونو د فعالیت خبره وکړه، هیڅ یو موافقه نه ده عملي شوې. د حکومت 2 کاله پوره کېږي خو له ستونزو سره مل دی. له ملت سره ژمنه وشوه چې لویه جرګه دایریږي، د ولسي جرګې انتخابات به کېږي، انتخاباتي نظام به اصلاح کوي، خو هیڅ یو کار هم نه دی شوی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د تیرې شمې په ورځ کابل ته راغی او له افغان چارواکو سره تر ملاقاتونو وروسته یې له ولسمشر سره په ګډه خبري ناسته کې وویل چې د ملي وحدت حکومت موافقه د 5 کلونو لپاره ده. له دې سره د اپوزیسیون په ګډون د ملي شورا غړو او سیاستوالو غبرګونونه وښودل. هغوی ویل شول چې جان کیری د ملي وحدت حکومت عمر اوږد کړ. د دوشنبه په ورځ بیا اجرایي رئیس عبدالله دغه غبرګونونه د تعجب وړ وبلل. هغوی ویل هغه کسان چې د جانکیری په خبرو غبرګون ښیي، هغوی د ملي وحدت حکومت موافقه نه ده لوستې. د مشرانو جرګې غړي زلمی زابولي د سه شنبې ورځې په عمومي غونډه کې د عبدالله د دغو خبرو په اړه توند غبرګون وښود. هغوی ویل ولسته باید معلومه شي چې د پردې تر شا څه روان دي، چې سیاسي اپوزیسیون او سیاستوال پرې خبر نه دي.
ډاکټر صاحب عبدالله وویل چې دا سیاسیون بې خبره دي، بیا یو رقم تبسم هم کوي، یعنی نشخان دي په ټولو سیاسیونو د دې وطن ووالی. زما پیشنهاد جناب عبدالله صاحب او جناب رئیس جمهور ته دا دی چې ستاسې دي دغه شاه شجاع په رقم غلامي توق مبارک سي. سیاسیون چې خبر نه وه د دې قضیې په شا کې، چې شی دي ستاسې یو خارجي امریکایي راولي د ټول نظام کلي په لاس کې ورکوي.
د ملي وحدت حکومت د موافقې په یوه ماده کې دا راغلي چې تر 2 کلونو پورې به لویه جرګه راغوښتل کېږي او د حکومت د اوسنۍ بڼې په بدلون به بحث کوي. خو وړمه ورځ د ولسمشر وایندو ویل د لویه جرګې راغوښتل د حکومت د کار د پای په معنا نه ده. د حکومت سیاسي اپوزیسیون هم وایي چې له ملي وحدت حکومت سره د خلکو ملاتړ نشته او باید له 5 کلونو مخکې د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات ترسره کړي. د انور الحق احدی په مشرۍ د اپوزیسیون ویان وحید الله غازی خیل ازادي راډیو ته وویل
موږ موقف دا دی چې هغه حکومتونه چې هغه د خلکو په رایو باندې راغلي په قانوني شکل راغلي هغه کولی شي خپله دوره پوره کړي، ولې هغه حکومتونه چې د خلکو حمایت ونه لري په قانوني شکل نه راغلي هغه نشي کولی خپله دوره تکمیله کړي.
د ملي وحدت حکومت د کمزورو فعالیتونو په اړه انتقادونه کومه نوې خبره نه ده، بلکې له دې وړاندې هم ورته جدي انتقادونه شوي او وروستیو سرویګانو هم ښودلی چې له حکومته د خلکو د رضایت کچه کمه شوې ده. د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور، د اپوزیسیون مشر نور حق اهدی او د ملي شورا یو شمېر غړي چې اوس منتقدین دي، په لومړي سر کې د حکومت ملاتړي وو، خو حکومت تر اوسه نه ده په ډاګه کړی چې ولې دغو کسانو د حکومت ضد دریځ غوره کړی دی. اسدالله لودین، آزادی رادیو، کابل.
د کونړ څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل دره کې تېره شپه له غره څخه په یو کور تیږه راښویدلې چې پکې د کورنۍ وطنه مړه او یو ماشوم ټپي دی. ټپي اوسمهال د سرآباد په مرکزي روغتون کې تر درملنې لاندې دی او د هر چا کومک ته اړتیا لري. په رپورټونو کې ویل شوي دي چې په دې پیښه کې څلور ماشومان هم وژل شوي دي. پاړې روح الله انوري رپورټ لري.
د څوکۍ ولسوال شاخصره وزادي راډیو ته ویل تیر شپه یوولس بجې د دې وګل درې په امریو تنګي کې په یو کور لغره تیګه راغلی او پکې اتو تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
امریو تنګي کې بیګا د شپې په یو کور باندې تیګه راغلی ده، د غره نه اووه نفره پکې شهیدان شوي دي، چې د دغه جملې نه څلور نفره ماشومان دي چې د ذکور او ناسي تیران لپاره معلومات دي. ساحه ډېره لږ ده، اوس خلک داخل دي، هغه سړک نه چې کوم مزل دی بیا وروسته د عمومي سړک نه تقریبا دوه نیمې درې ګنټې مزل دی که نه، او درې نفره پکې غټان شهیدان شوي چې د هغې جملې دوه نفره غټې زنانه دي او یو نارینه دی، او یو نفر زخمي چې دی هغه هم دلته د استتامي ته رسول شوی دی، هغه هم نارینه دی.
هغه وایي تېر کال هم په یاد دره کې دې ته ورته پېښه رامنځته شوې وه چې په کې له لسو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه، چې ورسره یو شمېر دولتي او نا دولتي مؤسسو مرستې وکړي. د اسدآباد روغتون ته رابلل شوي یوازیني ټپي سره راغلی عبدالهادي ازادي راډیو ته وویل خلک په خواږه خوب ویده وو چې یوولس بجې له غره څخه د تیګو د خویدو اوازونه واورېدل. دوی له کورونو راووتل، خو یوه غټه تیګه په یو کور راغله او پکې وتنه ووژل شول او دغه یو هلک ټپي شو.
او د کور د غره لمن کې د غر پر راغله دی، دا هلک پر بچ شوی دی، نور پامیل چې دی د هلک نیا ده، پلارې دی، مورې دی، درې خویندې دی، یو ورور دی، هغه شهیدان شوی دی او دا چې دی دا بس بچ دی او زخمي دی، حالات یې تا خپله وکته.
هغه وایي په اته کسیزه کورنۍ کې همدا یو ټپي ماشوم پاتې دی او مرستې ته اړتیا لري.
د دې لکه دا یو وسو شو مخ ځکه چې نور توکي نشته، دا پاتې دی چې ته دا دی یو شو په خشان سره او نور څه وس دي سره کېدنه، او د خدای غریبانو دي ټول دنیا ته ولس معلومات دي جره دا خدای غریبانو به وسی.
تیر ژمی د بارانونو او زلزلې له امله د څوکۍ دیوګل درې په ګډون د کونړ په زیاتو ځایونو کې په کورونو له غرونو تیږې راغلې وې او یو شمېر کورونه ناستو چې پکې یو دېرش کسان مړه شوي وو او لسلو زیات ټپیان وو.
ومریدل چې په کونړ ولایت کې له غره څخه یوې ښویدلې تیږې یو کور وهلی دی چې پکې د څلورو ماشومانو په ګډون و کسان مړه شوي دي. د دې کورنۍ څخه یوازې یو کوچنی ماشوم پاتې چې دا مهال د اسدآباد په روغتون کې دی او ویل کېږي چې د خلکو هر اړخیزې او عاجلې مرستې ته اړتیا لري. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په بلوچستان کې د یونیسیار مشر وایي کېدای شي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده وغځول شي، خو ورسره به د بیرته ستنېدنې بهیر هم پراخ شي. له ښاغلي دنیش شریست سره د ازادي راډیو خبریال بارکوال میاخیل مرکه کړې ده.
ښاغلی دنیش شریستک، په پیل کې دا راته ووایست چې د یو این ایچ سی آر د بیرته ستنېدنې د پروګرام له مخې سږ کال تر اوسه څومره افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي؟ سږ کال نږدې 3000 تنه افغان کډوال له ټول پاکستانه ستانه شوي دي، چې په هغوی کې شاوخوا 600 تر مارچ میاشتې پورې له بلوچستانه تللي دي، او دا شمېر ډېر کم دی ځکه د کال د پیل میاشتې دي. خو اوس به تاسې وګورئ چې د بیرته ستنېدونکو شمېر به زیات شي. موږ وینو چې زموږ مرکز ته زیات شمېر ستنېدونکي کډوال راځي او غواړي افغانستان ته ستانه شي. څه فکر کوئ چې د بیرته ستنېدو بهیر سږ کال تر تېرو کلونو لږ څه ورو او ټکنی دی که څنګه؟
as I said, it is a lean period.
نه په عادي ډول روان دی. څنګه چې ما وویل د کال لومړۍ میاشت یو څه کمزورې مرحله وي، خلک معمولا ستنېدو ته زړه نه ښه کوي، خو اوس به د دوی شمېر زیات شي. موږ به د تېرو کلونو غوندې د هغو کډوالو ملاتړ کوو چې غواړي په خپله خوښه ستانه شي. د دې ترڅنګ په پاکستان کې د میشتو کډوالو د مهاجرت یا پی او آر کارډونه د نوي کولو ستونزه ده چې صدر اعظم نواز شریف یې یوازې تر جون میاشتې پورې موده غځولې ده. موږ ته ویل شوي دي چې موده به یې زیاته شي، خو کېدای شي د بیرته ستنېدو لپاره هم په پراخه پیمانه یو داسې پلان جوړ شي چې په زیاته اندازه د ستنېدنې لپاره زمینه برابره کړي. نو څه فکر کوئ، تر جون وروسته به د افغان کډوالو د اوسېدو موده وغځول شي که څنګه؟ څه چې موږ له حکومتي سرچینو اورو هغه دا دی چې د دوی کابینه پر دې کار کوي چې څنګه او په کومو شرایطو باید د کډوالو موده وغځول شي. زیاته هیله دا ده چې دا موده به تر 2019 میلادي کال پورې وغځول شي، خو ممکن په دې برخه کې به یو ټاکلی پلان جوړ شي چې څنګه کېدای شي د بیرته ستنېدو بهیر لا پسې ګړندی شي، خو په دې شرط چې هغه ټولې خواوې چې په دې برخه کې کار کوي یو بل ته د مرستې ډاډ ورکړي.
که
دا راته ووایاست چې په پاکستان کې لا څومره راجستر افغانان میشت دي، او هغه چې راجستر نه دي، آیا یو این ایچ آر د راجستر کولو پلان لري که نه؟ په ټول پاکستان کې 1.5 میلیون ته نږدې افغان کډوال میشت دي چې د مهاجرت کارډ لري او د پاکستان له حکومت او یو این ایچ آر دواړو سره راجستر دي، چې له هغوی څخه شاوخوا 300,000 په بلوچستان کې اوسېږي. پاته سوه د ناراجستر شویو افغانانو خبره، هغوی افغاني طبیعت لرونکي دي، موږ یې د مهاجرینو په توګه نه پیژنو. د پاکستان حکومت د خپلې پالیسۍ له مخې له هغوی سره برخورد کوي. یو این ایچ آر دمګړۍ نه د راجستر کولو پلان لري او نه دوی په موږ پورې تړلي دي.
له بلوچستان څخه وطن ته د بیرته ستنېدونکو افغانانو د بهیر او دا چې په پاکستان کې به د افغان کډوالو د اوسېدو موده غځول کېږي او کنه، په دې اړه مو په بلوچستان کې د یو نچار د مشر دنیش شریست څرګندونې واورېدې. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. 2:30 شوې دي. له فرشتې جلال صاحب څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان ملي دفاع وزارت نن وویل دا چې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې نن د پسرلنیو پوځي عملیاتو د پیل اعلان کړی نوې خبره نه ده. د دفاع وزارت ویان نن وویل د افغانستان امنیتي ځواکونه تیار دي چې په ټول هیواد کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جنګ وکړي. طالبانو نن په افغانستان کې د عمري په نوم عملیات اعلان کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست نن وویل چې د دې ادارې کارکونکو په د سبز ولسوالۍ کې د حقانی شبکې د وسلو او مهماتو یوه زیرمه نیولې ده. د امنیت ریاست په اعلامیه کې د دغې زیرمې په ارتباط نور معلومات نه دي ورکړ شوي، خو ویل کېږي چې په ترخیلو سیمه کې نیول شوې ده. په هرات کې سیمه ییز چارواکي وایي تر راتلونکي یوه کاله به د جاپان په مرسته د لمریزې برېښنا پروژې د تولید مرکز په دغه ولایت کې جوړ سي. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد نن ازادي راډیو ته وویل چې جاپان د دې پروژې د پلي کېدو لپاره 5 میلیونه ډالر ځانګړي کړي دي. د سوریې دفاع وزارت وایي چې د دوی یوه پوځي هلیکوپټر په سوریه کې سقوط کړی، خو د روسیې پوځ وایي چې دا پیښه په هومس ښار کې سوې ده او د دوی هلیکوپټر نه دی ویشتل سوی. د ترکیه پوځ وایي د پولیسو په یو مرکز کې په پرونی موټر بمې حمله کې د وژل شویو کسانو شمیر لوړ سوی دی. د وروستیو ارقامو له مخې ویل کېږي چې 30 تنه وژل شوي او 15 تنه زخمیان دي. او د چین حکومت یو نوی پلان اعلان کړی چې پر اساس به یې په راتلونکي یوه لسیزه کې دا هیواد 50 میلیونه فوټبالستان وروزي. د چین حکومت غواړي تر 2050 میلادي کاله د فوټبال په نړیوالو اتلانو کې خپل هیواد شامل کړي.
وړاندې په خبرونه کې د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو 19 پروګرامونه خپرېږي، خو تر هغې مخکې له مرزي احمدزی څخه د افغانستان د دې ساعت اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت مسؤلین وایي چې د چابهار بندر په اړه په نوي ډیلي کې د افغانستان، هند او ایران د تخنیکي ټیم ترمنځ غونډه روانه ده. د دغه وزارت ویان مسافر کوقندي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغې غونډه کې د چابهار بندر د ګټې اخیستنې په تخنیکي چارو خبرې کیږي.
د افغانستان، هندوستان او ایران ترمنځ تخنیکي ناسته ده چې څنګه کولی شي د تجارتي او اقتصادي په اړه او د چابهار بندر نه سره هم استفاده کولی شي. امیدوارې چې په دې ناسته کې ټول هغه ستونزه او تخنیکي مسایل را باندې توافق شي او یو مسوده د تفاهم نامه لپاره جوړ شي د هر څه هیوادونو د تخنیکي سلاحکارانو ترمنځ، چې په بله ناسته کې د دریاخیز تفاهم نامه چې مشترک استفاده د چابهار بندر نه ده هغه انشاءالله لاستیک شي.
هند تیر کال د می په میاشت کې له ایران سره د چابهار د بندر تړون لاسلیک کړ، خو پر دغه سمندري بندر تر اوسه جدي کار نه دی پیل شوی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت چارواکي د چابهار بندر له لارې له هند او یو شمیر نورو هیوادونو سره سوداګري مهمه بولي. د افغانستان د مالی وزارت هڅه کوي چې ډیر ژر د افغانستان د پراختیا نوي ملي ستراتیژي بشپړه کړي. د مالی وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم جی نن ازادي راډیو ته وویل چې تیره ورځ د مالی وزیر اکلیل حکیمی په همدې اړه په کابل کې د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي فرانس مایکل میلبن سره هم وکتل. عبدالرحیم جی وایي چې په دغه ستراتیژۍ کې له فساد سره مبارزه، ښه حکومتوالي، اقتصادي پراختیا او په یو صادراتي هیواد د افغانستان بدلول شامل دي. نوموړی وایي چې د مالی وزارت هڅه کوي د افغانستان د پراختیا نوې ستراتیژي د وارسا او بروکسل تر کانفرانسونو مخکې بشپړه او بیا یې د کانفرانسونو ته وړاندې کړي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 30 پوله، یو یورو 2 افغانۍ او 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 6 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 30 پوله، او زر پاکستاني کلدار 6 افغانۍ.
انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داورین، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله موږ ژوندونه پسې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو هیله د روغ او بریالي وسی. دا ځل مو د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې په پروګرام کې د یو ځوان ستونزه راخسته چې تحصیل کړي او غواړي چې خون کې شي. د دې ستونزه به له دې له خولې واورو. خوروره مهرباني وکړي لومړی خپل ځان معرفي کړي.
نوم مې اسدالله د امین الله زویم د میدان وردګ ولایت.
تحصیل کوم ځای تماس نیولې؟
سید آباد ولسوالۍ د تنګي درینه.
وروره ستا ستونزه څه ده؟
درې وارې ما امتحان ورکړی په ځکه میدان شهر کې مارف دریواری کامیاب شوی یم. هوایي څولار شما فسر وړه زولار شما فسر ټول مکتبونه غواړم چې واخلم. هغه مکتبو کې د ماسره موافقه یا نه کوي یا مدیر خوښنی او هر واری چې د بستونه اعلانې کې د امام ابو حنیفه دلسې خصوصا اکثریت یې ریاضي ورکوي. خپل ریاضي استادان دلته ریاضي د مارف تقریبا ریاضي استادان چې هیڅ نه وین 22 تنه یا 80 تنه داسې استادان لري. سو یم چې د بیولوژي یو استاد دی چې کالان دوی ځکه نه موږ یو چې یو بس د بیولوژي مرکز شي او د کیمیا مرکز شي دا مسلکي استادان غواړي دي استعمال ته هم ورکړی شي او بل د خپل بسونه د خپل استاد لپاره جوړوي د خپل خپل خوان لپاره اکثریت وخت خپل خپلوان مرکز کوي. نو پروسه کالم د انګلیسي بس ورکړو دا څه په میاش کې د انجینر د انګلیسي بس استاد و تر د انګلیسي نه فارغ و د ادبیات نه مګر خپل زوم یې ونی و سیت ولا پنهم. نو دا مشکلاتې
تاسو وویل چې درې ځلې د امتحان ورکړي، آیا یو ځل امتحان کافي نه؟
خو چې یو ورې کامیاب شي په شپږ میاشت کې بیا د امتحان باطلېږي، بیا یو بل امتحان خلي، بیا شپږ میاشتې پس دا امتحان باطلېږي بیا بل امتحان خلي. په شپږ میاشتو کې تاسو کامیاب شو چار ځای مو مکتب پیدا کړی، مکتب هغه دې پیدا کړل.
که چېرې دوی بیا امتحان وغواړي تاسو حاضر رستئ چې بیا هم امتحان ورکړئ؟
خپله په قدر کې فارغ شوم یو څو شپې پس بیا امتحان ورکوم انشاءالله. بیا هم کامیابیږم زه په باور لرم.
ستاسو رشته څه ده او په خپله رشته کې د څومره تحصیل کړی؟
رشته مې بیولوژي ده، بیولوژي نه فارغ یم، د لسانسه استاد هم یم، قدر هم لرم او غواړم چې بیولوژي استاد په هر مکتب کې وي. زه درس ورته وای شم که دلته اوس نه کېږي یا مدیر هم داسې دي یا ګڼ که هغه د خپله خپلغوري ده یا رشوت ایجاد شی دي، خو بیا د ولایت معرفي کړه چې بله ولایت کې مسلکي استادان وي.
یعنی ستاسو په نظر د بیولوژي، کیمیا او جغرافیه د استادانو لپاره ضرورت هم شته او بستونه هم شته، خو دوی نه غواړي چې یو کس پکې مقرر کړي، دوی رشوت غواړي او کواسطې ته مجبوروي.
اصلا د رشوت او د واسطې خبره زه نم پور نور نه پوهېږم، خو چې دوی خپله دا بس په خپل کټ کې جوړوي چې اوس هر وار د بیولوژي بس و ریاضي بس ورکوي، هر وار د ریاضي بس ورکوي، یا د فلسفې خپله د ریاضي 22 ځان توان چې لري، نو بس باید بېخي د بیولوژي نو ریاضي بېخي نور ونیسي، د نورو علومو ونیسي، داری د ادبیاتو د ونیسي، د انګلیسي د ونیسي، یا د بل کوم یو چې ضرورت ورته د بیولوژي د ونیسي، یا کیمیا د ونیسي. زه داسې نه وایم چې تنازه، خو ډېر خلک چې دلته ما یم چې باید هر مسلک سړی دلته مقرر وي. اوس هم د رئیس معرف سره د خبره شریکه کړي چې موږ څه وکړو، اخر د مدیران هم خپله د هغه غسنه د مهمان ابو حنیفه د لیسې دی خپله وګوري چې څومره د ریاضي استادان لري، او د ریاضي استادانو ته 22 نفره ته په یو مکتب کې ضرورت شته، بیا هم بیا د ریاضي پاس پور کوي، خو باید بیا بس بلات کایپل بس
د انصاف پلټکه.
درنو اوریدونکو، د دې ځوان ستونزه مو واوریدله، دا ستونزه مو د پوهنې وزارت له مسؤلینو سره شریکه کړې، او وا به وری چې مسؤلین د دې ستونزې اوارې ته څه ډول ژمنه کوي. په دې اړه مو د پوهنې وزارت ویاند مجیب مهرداد پوښتلی دی. جناب مهرداد، تاسو خو به د اسدالله ستونزه اوریدلې وي، په دې برخه کې ستاسو نظر غواړم.
اقدام معلم صاحبا فقط رایش اینمو شرکت در امتحان رقابتی است.
د ښوونکو صاحبانو لپاره یو لار دا چې په رقابتي ازموینه کې شرکت وکړي، هر کس چې بریالی سي استخدامي شي. خود وزارت د نوي مشرتابه لپاره تاکید سره تاکید پر دې کوي چې په کوم ښوونځي کې د کوم مضمون تدریس ته اړتیا شته. موږ مخکې اعلان وو چې دا ازموینه د 3 یا 5 مضمونونو لپاره اخیستل کېږي، او هر څوک پکې د خپلې رشتې سره سم ګډون کوي. که زموږ د دوست امتحان ورکړی او په خپله رشته کې کامیاب شوی وي، هرومرو مقرری شي، خو لږ حوصله دی وکړي، د استخدام پروسه پیلېږي.
مهرداد صاحب دی وایي د هرو شپږو میاشتو وروسته تر اوسه 3 ځلې امتحان ورکړی، په هر امتحان کې کامیاب شوی هم دی، خو ورته وایي چې بس نشته او انتظار وباسه. دی دا هم وایي اقتصادي وضع خرابه ده، او دا انتظار به تر کومه وي؟
کار اینا بکنن
خیلی که همی یک ورقی ارز نمید. دیده یه و عریضه بلکی انشالله موش به ستونزه اواره کرو.
دی کل کولی شی چه خپل عریضه تاسی تولان دیکلی
هم میتونن هفته نو بیاین ما ببینیم
نوی اونایی که دی مشت مراجعه وکلی. موش به دا میدان ورده گوده پوهنی ل مسئولین و سر موضوع شریکه کرو، خو شرط داده چی موش لمره ستونزه و تیرو، او بیا دا ستونزه اواره ایت دا قانون ل مواد سرسام اقدام کرو.
د که تاسو ته مراجعه وکړي او خپل عریضه راوړي، تاسو ورسره د مرستې ژمنه کوي؟
در حل از اون مشکل ما همکاری میکنیم.
د دې ستونزې په حل کې موږ همکاری کوو، البته د قوانینو په پام کې نیولو سره. هیله ده دا وزارت ته راسي څو ووینو چې ستونزه څه ده.
د انصاف پلټکه.
درنو اوریدونکو، دا و د ازادي رادیو د دې ونی د انصاف پلټکه ځانګړې خبرونه. که تاسو هم کومه ستونزه لرئ، له موږ سره شریک کړئ. زموږ شمیره ده 0 9 8 9 0 3.
د انصاف پلټکه.
آزادی او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. ستاسو د خوښۍ په هیله دا دی ستاسو د را رسیدلو پیغامونو د خبرېدو وخت راورسید. نو راځي چې په ګډه لومړی د هغو دوستانو پیغامونه واورو چې له افغان حکومت او د حکومت د وسلوالو مخالفینو څخه غواړي چې د سولې مذاکراتو لپاره لا ډېرې هڅې وکړي او د جګړو لمن نوره ټوله کړي. ټول افغانان له جګړو ستړي دي او د سولې راتګ ته تږي دي. نو راځي د څو اورېدونکو نظرونه او غوښتنې د دوی په خپلو ژغونو واورو.
الو السلام علیکم. زه د دامن ولسوالۍ څخه خبره کوم او زما د حکومت ولسمشر او د طالبانو مشرانو څخه دا خواهش دي چې نور دې دا وطن په بحران کې نه اچوي او له دا کلونو او د دې نجایزه حالاتو څخه د لاس دواړه واخلي او سره ښې دي یو د بل دې خبرې سره وکړي او یو در بل دې خبرو ته غاړه سره ښې دي. دا ټول افغانان دي مثال دا باید مثال د سولې په خبرو کې مثال دیوال سره واخلي. دا د دې دغه نه لري چې مثال دوی دواړه سره اخته یي او بحرانیان ترخان دي او دوی دواړه یو د بل په غاړه کې لاسونه سره اچولي. دا لاس سره واخلي خپل افغانستان دي جوړ کړي. وسلام السلام علیکم.
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه امیدګل زغیزم. محترم زه پر ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله باندې زغ کوم او د طالبانو ورونو پر اختر محمد منصور صاحب باندې او پر محمد رسول صاحب باندې زغ کوم. اے محترم د الله د پاره دغه سوله جوړ سره وکي په خپل افغانستان کې. پاکستان دوه مخه سیاست لري. شل یې زره کردی صاحب لري دی اپ پاکستان ته سولې په نیت چې دا سوله افغانستان ته نه دراوستلی. نو چې دا زه دا په دوه څلورو سر باندې زه ځا کوم چې اے محترمه موږ وچ څو سب خورو په افغانستان کې سوله راولي. موږ د لوږې څو سب خورو د ساج هیڅ څه ضرورت نه لرو د افغانستان مرګ او دغه ورکی دا برګونه دا کون جان او دا چې ما په دې شتو چې زګې دا چې د هر چا د پروسو چې وی ویني. نو زه پر دوه دوه باندې ځا کوم کته چې د الله د قران لپاره جنګیږي دا سوله راولي او با په ډاکټر صاحب باندې ځا کوم کته د خیر د پاره جنگیږي دا سوله په افغانستان کې راولي او خپل په خپل سره راولي. دنیا واز دا چې نه جوړي په ول الله عبدالله کده پاکستان ته چې جوړ کې دا ستراتیجی دا سوله افغانستان ته راولي. والسلام.
گوهر خوجانه او د خوجانو نه خبرې کوم. ورته سلام. زه خپل هیوادوالو ته زما نظر ده افغانستان دی او بس با مرکزی دولت جوړیدلو کې پاتې راغلی او نه ممکنه ده دا چې یو نامه او په بل نامه ډلې جوړیږي. په یوازې دې چې دغه ډلې جوړیږي دغه ډلې دې وکولی شي چې مثلا د دولت سره همکاري وکړي تر څو د ایران او ضعیفه هېواد کې اقتصادي زیرمې هغه د چاله کېږي وسلې پکې چور شي د بې مسؤلیته اشخاصو وسله والې ډلې بالکل پیاوړې وي او پیاوړې کېږي. هغوی خپل واک اوس نه خوشې کوي. هر یو ماتېی کړی هر یو چورواکې تقریبا په میلیونو میلیونو ډالر د وسلو مهماتو مرمیو او ټانکونو نه په لاس راوړي دي او دولتي شتمنۍ ټولې تېر شوي دي. دلته هغه د سولې او روغې جوړې پروګرام عملي کېږي ځکه هغوی ته ویره موجوده ده. هغوی نه غواړي دغه جګړه د دغه ماتېی ډالو دغه چورواکانو لخوا پیل شوې ده او تر شا یې د حمایت کوونکي هېوادونه موجود. نو راځئ د زړه له کومې خدای ته قرآن او رسول ته وفادار شي. د دغه زورواکو فیلډلانو واکمنو شخصیتونو او د نورو دپاره داسې یو سازاد جزا معلومه کړي په دولت کې چې موږ وکولی شي د دغه پوځ په واسطه وي پیاوړی پوځ ولرو او موږ وکولی شي چې دغه ډول خلکو ته موږ بهرنیان ته جواب ورکړو داسې بیانو ته.
بلې السلام علیکم. زه تاولا صدام د زابل ولایت او تاسو ته دا پیغام پرېږدمه. زما د افغانستان د چارواکو څخه دا هیله ده چې نور دوی د پاکستان د چارواکو په دروغجنو وعدو باندې نه تیروځي او نور د دوی د دروغجنې وعدې شاته وغورځوي. دوی که چیرې سوله راولي په افغانستان کې دوی د مهرباني وکړي د افغان طالبانو سره د دوی مخامخ خبرې وکړي. مهرباني وسلام په احترام.
پیغام دغه دی چې دغه د افغانستان د سولې شورا جوړه شوې ده دا کوم نتیجه نه ورکړي. تاسو حکومت او د طالبانو سره خیش کې ملګری ملتونه وکړي چې د افغانستان په هانو روښان ټکرانو علما او ته وخت ورکړي چې په دغه روغ جوړ کې یو برخه واخلي. دغه پیغام دی. وسلام.
سلام علیکم. د مانم ګل رحمان دی د وردګو د ولایت اوسیدونکی یم. زه د ایران څخه خبرې کوم او د ماده خاغلی محمد اشرف غنی ولسمشر نه او خاغلی حکمتیار صاحب نه او خاغلی ډاکټر صاحب عبدالله او د طالبانو د مشرانو نه او د ټولو دولتي چارواکو نه هر څوک چې د ما غیار وي باید نور موږ صلح راولو په افغانستان کې او جنگ ته خاتمه ورکړو و من الله توفیق.
محترم دوست لکه چې تاسو هم وویل سوله د افغانستان یوه اساسي اړتیا ده او خلک نور له جګړو ستړي سوي دي، خو بلور افغان حکومت وایي چې دوی هم په پرله پسې ډول د سولې راوستلو لپاره له هیڅ لارې خپلې هڅې نه سپموي. که تاسو د ازادي راډیو خپرونې تعقیب کړي وي، تقریبا هر ورځ د سولې خبرو په اړه بېلابېل راپورونه، مرکې او تحلیلونه لرو، البته د بېلابېلو اړخونو سره خبرې پکې سوي دي. که هم تاسو به په راپورونو کې اورېدلي وي چې د افغانستان د سولې خبرو په اړه د حکومت وروستۍ هڅې د وسلوالو طالبانو لخوا رد سوې او هغوی خپل شرطونه یو ځل بیا مطرح کړي دي، خو تېره ورځ د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړو ویلي چې په دې وروستیو کې د ملا عبدالقیوم ذاکر په مشرۍ د طالبانو ځینو قوماندانانو د افغانستان له حکومت سره په پټه خبرې کړې دي. د بېلګې په ډول به په ولسي جرګې کې د کندهار د خلکو د استازي محمد نعیم لالی حمیدزی څرګندونې درواورم چې له ازادي راډیو سره یې کړې دي.
هغه څوک چې د سولې د پروسې سره یو ځای کېږي په هغه کې ذاکر ملا قیوم نوم هم پکې یادېږي، ځینې نور مشران به هم راځي، خبرې د حکومت سره هم روانې کړې دي، خصوصي خبرې هم د قومي مشرانو یا د سیاستونو سره په روانې دي. د طالبانو ډېره غټه مشرتابه به د طالبانو د صفو په سره وځي، هغه ډله به پاتې شي چې یا ایرانیان یې د خپلو ګټو دپاره دلته جنګوي یا پاکستانیان جنګوي یا په دغه اخره کې چې روسان هم ورسره پکې یادېدل.
په ولسي جرګې کې د کندهار د خلکو استازی محمد نعیم لالی حمیدزی و. دوستانو، دا خوشبیني داسې مهال څرګندېږي چې افغان حکومت هم ویلي چې د بېلابېلو لارو د مختلفو وسلوالو ډلو سره د سولې مذاکرات وسوي مخ ته وړي. د ولسمشر مرستیال ویم دوا خان مینهپال د ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله ښودلی چې دغه پیل سوي خبرې به مثبته نتیجه ورکړي.
د افغانستان حکومت همدا اوس پر ډېرو چینلونو باندې د سولې مذاکرات روان کړي، په دې هیله باندې شي وکولای سو یو دایمي سولې ته د یو پروسې له لارې ورسېږو. ولې تر اوسه پورې دا نه سو جوتولای چې له چا سره په کومو ډلو سره په مذاکراتو کې، ولې پر مختلفو چینلونو باندې د سولې مذاکرات مخ ته وړو.
د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینهپال و. نو دوستانو، په افغانستان کې د تلپاتې سولې په هیله ورځو نور اوریدونکو ته هم چې پر مختلفو ستونزو راسره ژغېدلي دي او موږ ته په پیغام ثبتونکي دستګاه کې خپل پیغامونه، شکایتونه، وړاندیزونه ثبت کړي دي، په ګټه به یې واورو.
بله، السلام علیکم. زه نعمت الله هلمند ولایت تاسو ته دا پیغام پرېږدم. زما پیغام دا دی چې دغه رئیس جمهور صاحب ته اجرایه رئیس سره دا غوښتنه زما ده چې دغه کوم رسنۍ وویل چې دغه افغانان چې د ایران په زندانو کې ناستې دي، اعدام حکومونه یې ورکړي دي، اعدامونه باندې راوتلي دي، چې دا افغانان تبادله باندې را اړي، آیا اوس دوی دغه دپاره یو امادګي نیولی که نه دی نیولی؟ که نه دی نیولی، خو دا هم د حل لاره غواړي، خو دلته د افغانانو تر شا واړه واړه بچي پاتې دي، دوی هلته زندانو کې په کلونه کلونه شپې تېرې کړي دي، او د دغه دپاره د یو حل لاره باید دوی ورته پیدا کړي. وسلام، په احترام.
السلام علیکم. زه د ولاره نولای څخه تاسو سره په تاسو مخکمه کیم. ما سلام نه اجازه دی راځي ټول پر کوم کا ورېتون کا ور رسیدي. از ما ته غام دی موږ ورې جنور صاحب اشرف غنی صاحب ته ور رسیدي. سو ولدا د افغان بندیان په اړه د ایران څخه معلومات ترلاسه کی او دوی دی په ایران څخه معلومات ترلاسه کی چې افغان بندیان ما کمی ولې نه کیږي. او یا ولې په څنګه نه اسې پر نه اسې یو کال باندې څوک نه چا ورته ما کمی نه کیږي. زما خواهش اله او ارزو ده عمر درې جمهور صاحب څخه دا ده چې د افغان شیدابوانی بندیانو په اړه د ایران څخه معلومات ترلاسه کړي چې د دې محکمې ریجر تر جره وځي. وسلام.
سلامونه وړاندې کوم. عبدالباری جانی هم د ایران یې تماس نیولی دی. آیا زما دا غوښتنه د افغانستان د کلو ورکړو چارواکو ته، آیا دانی افغانیان پر مرګ باندې راوستل د ایران پولیسانو د داعش په تور ګډ وویشتله، آیا د دې پوښتنه نه شي کولی د افغانستان دولت د ایران څخه؟ تی د ایران یو نفر مړ دی چې تاسې پوښتنه کوي چې نه کوي، په دا یو نفر باندې ټول افغانستان ولا شي اشغال نه شي، او دلته چې امرای شي مای په خدای سره کتنې که د یو سر ګرځې شو ورته وي او نیم همدی په نامه نه ورته وایي وایي افغاني یاست. نو
ګرد بلبخ کاریګر خلک به د ماښام دنه لري پاسپورټ پیسې خو موږ نه لرو چې پاسپورټي راسي دوه میلیونه کوچاخبري راسي اخلي نو دغه لا پاسپورټونه خو د افغانستان دولت په دوه میلیونه تومانه کړي چې موږ کوچاخبري ورنه کړو دوه میلیونه پاسپورټ وکړو نو خدای دې چې ما پیغام نشي چې ما خو دې زړه درد کوي پر دې باندې افغانان پر مرزو باندې وډه وډه تل د لاس نه یاد په ایران پولیسان وایي یاد د داعش په تور وایي په خاص افغانان ځینې په ایران کې چې ما دې په خدای سره غوښتل فقط کل د افغانان دې نه دي نو ما پیغام به خامہ خرته نه شرکوي د خدای په امان دي.
بله السلام علیکم زه نور احمد قربانیم د هلمند ولایت مرکز مشرګان سر ساتیان څه راځي دغه ته چې من کاشه مینونه مرکزی چې د سوه یو لستنی او درځي ستنیم په تاو کړی دی خو بل اخر درې مینونه پیاده به په تاسو یو کم مشکل نه درته جوړ کړي او تلرم دا نه بل اخر چې مستل جره د لاس ورته او پښې مې د لاس ورکې خوش نن در زخمو چرکونه بویږي خو د دولت نه په ملري راځي چې په مرنه نه درته کړي نو دغه غوښتنه د ازادي راډیو ته چې دغه نور پیغام در مربوطه څنګه پرې ورسې او در مرکز پرې د موږ راغ ورسې چې دغه موږ علاج وسې او خپل تم په احترام او په دې لږ تاسو موږ راغ به دا ورسې.
بله السلام علیکم حکمت له زابل ولایت تصویر دوه سوالې د مرزو د کلی سره سره په اړیکه کې يم. زه له محترم اشرف خنی صاحب څخه دا هیله لرم چې کلدار په افغانستان کې باندې کې و سلام احترام.
السلام علیکم زه رحمت الله رحمت کابل نه ازادي رادیو ته دا پیغام پیلم بعد السلام الرحمن پیغام عبد الله تاسو شپانی ته وروره سوي یره یره باندې باندې افغانستان کې ولی هغه نه باندې وي کلداري په کاوه کې کلداري په غزنی کې په کندار کې په جلال آباد کې دا لوی لوی خارو کې کلداري دي نو په کابل کې وطن ته زموږ یاري کلداري خو بیا په وطن کې غزنی خواته دغه منډې کو کې موږ یې کلداري چلېږي موږ ته افغانیانو د بل تاوان وردي د وخت کې زه تللی وم پاکستان ته پېښور کې ما ته ویلی دوه سوه روپۍ راکړه ما افغانۍ ورته راوکړې ویلې دا خو موږ نه پېژنو دا خدای کوم ملک دی دې موږ روپۍ نه پېژني تاسې کوئ څو څومره کومه یاڅه کومه ډېر اقتصاد هم ځای په کوي دي هر مسلمان ډېر خلک وایي ځای په کوي چې هغه د کورو خلک یې عوام خلک دي که نور څه نه څه کوي یو سر څه یو سر خو چې جوړ څه بیا خو دې دواړه په یوه دي سره کښېني یو لار خو دې تېر جوړه کړي وپلې دي خدای شوروي ته ګېس دي وروره جان موږ ګېس شوروي ته ځي د تاریخ په اړه هغه نه شي راګرځوای موږ باندې برقونه تېرېږي پاکستان ته ځي او نیمه کور کې برق نه تا ورو ځان تاجکستان یا خپل افغانستان باندې نه جوړ چې څونه برقونه به چې په پخایت کې دي باندې ډېر او بجې ډېر ځای نه دي ځکه مونږ خو به و سلام خدای په امان.
السلام علیکم قدرت الله استاد یا خاري څه خبره کوم ما دا پیغام دی کندهار ولایت د کاروالو د والي صاحب څخه چې دا باندې بازار سړک ته خلاص کام لرنه وکړي یخه دا چې خراب ته وځي ته چې په کولنګ غار کړی دی دبي یو ځم سره کبر د امبر واړی ابره مکرې دا امبر واړی ګر په سړک دته نه ته نه وي نه مریضان پر کلای شي نه دغه پر سپینځري پر کلای شي هر سړی چې پر رواني خرابې کوي دغه کوي هیڅ څه نه کوي دا ته یو تام لرنه وي چې دا د زړه سارو د بازار سړک کې ورته ضروري دی چې را جوړ کړي. سلام
السلام علیکم کندهار رتی جوی د ولسوالۍ ز او دلالم خبرې کوم ما دا اشرف غنی ز خدا خوایم چې مسبه پنځه ولسوالۍ کې کاروبارونه نشته خارې په څه په ذریعہ دیږي نو موږ غواړو چې کاروبار شوی کې نو خلک ته نشي د مخ کړي دي نو کاروبار نشته نو دا موږ ته مو سلام علیکم.
السلام علیکم استاد الله احمد جلال آباد نا من په ننګرهار کې ډېر ځوانان د بیکاری د سره مخامخ دي او کار نه لري کسب نه لري د افغان دولت نه مخایز دا ده چې دغه ځوانانو ته کار او بوختیا برابر کړي تر څو وشي کولای خپل هیواد او خلکو ته د خدمت مصدر وګرځي. والسلام.
وعلیکم السلام.
ورور په دې هیله چې په افغانستان کې د بیکاری او نورو ټولو برخو ستونزې هوارې سي او مسولینو ستاسو ژغونه م اورېدلې وي. د دې خپرونې وخت نور پای ته ورسېدی. یوه یادونه کوم چې دغه خپرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي او ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو او شکایتونو پر اساس جوړېږي. نو بیا هم ستاسو نورو ټلیفوني تماسونو ته په تمه یو. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
زبطه پاتیا کزار شکنه آئے زبطه پاتیا